سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې لغرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. بریتانیایی رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پروني راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9222 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1040 تنه اوسي. همدارس تر 5500 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شوو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1025 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لېږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویه مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر یې شاوخوا 5500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نه شي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماک وویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او زرهدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تېره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبری وکړي. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالۍ شوي. وروستۍ سیالي تېره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې وشي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ په تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15 د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولې محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیان دي. ویل کیږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یوروپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یوروپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار ترڅنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
وار بشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټانو لسوالی اوسیدونکو وای په دې ولسوالی کې د زمکی پر سر د ډیورن کرخې د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوی نه ده او هر شی بعد نخته د بیا پیلې دوه ورشته د سیمه اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لام خپل کورو ته نه دی ګرځیدلی. ل اسمت ساروانه با په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندیشته لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمه اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندیشته شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یو پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې ویلي د کرشي په اوجدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني ونې لنښتو وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې لخپل مينو نور سیمو ته ولېشتي او د غراس د خلکو کاروبار په ټپه ودری شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډه پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. په ډنډه پټان کې کوم کورونا زایو سیدون پی دي د نږدې ساحو څخه خپل کار خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دي. د جنگ لاملا خلکو کړي وکړي د سرپنا ځای نه لري. پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپکیرو خبر ورکړی و. د ډیورن کرښې د پوری خوازینې قبیلې وای چې مزکی د پاکستان لوري د ازغن سیم د غزولو لکبله د افغانستان خواته پاتې شوی او اوس طالبان غواړي چې د دوی پمزکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پوری په دې موضوع د اختلاف لکبله د دوو خواو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو سیدونکو د بیا جنگ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبر یاتر روان دي خو به پایلې خبر ورسېده. مقصد کوم پایلې تر روانه رسیدل دي. جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
خبر وش بیا غتانګه دا خبر نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندي وسلې راغلي دي. د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکو نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لشلري بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله ها جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه کوم جنجال او غلطه د قومي مشران یغه سره ناسو دغه سره ور نه سره ناسو ونده و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څل لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوری حکومت او ځای خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نومونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا به اعتراضات وي. د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لښکر چې جوړ شوی دی، په دې باندې د عمران خان اعتراض و. دا خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه آرمي چیف ته وایي چې دا لرې کړي دي ځینه، نو هغې لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي، نو هغه سره به د دې اوس هېڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل دې بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلشمنټ هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس خلک په آرام ناست دي او د عمران خان د اړخه هم څه داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوي دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویلې شوې دي هر چاته چې بس پل پل ځای کې پل پل کار کوي.
څه فکر کوئ چې د نوي لوی درسیز لپاره به ننګونې یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دي چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو د ده په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم منکتل یو کنه چې خلک کې بل نه خپو هغه کې لګون ته تقسیم هم ښکارې دوه چې یو ویل داسې دوش بل ویل داسې دوش. اوس به د پر ټول کې غټ چیلنج ده نه چې خلک د مذهبي شي او د معاملې د مذهبي شي کنه. دې به چیلنج به د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغون کې زما په خیال باندې چې دې اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پاوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال 500 وره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نن لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالۍ کوالیفیکیشن راوند ده د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو خل لوبډله ده. بیٹنگ سائڈ کو منگو گورو ماشاء اللہ زمنگا ٹھول قوی بیٹسمینان استا اوپننگ زمنگا رحمان اللہ گربز سارا ابراہیم زدران او ہمدارنگا اور پسیر احمد شاہ حشمت اللہ شاہدی نجیب زدران محمد نبی ساخل نو یو قوی لوب ڈالر ازی بیٹنگ سائڈ نہ ہم ہمدارنگا بالنگ کے منسر خ تیز تو پچون کے ہمدارنگا نڑے بہترین سلو تو پچون کی دی گلبدین نائب ما پر نظر پر دی کنڈیشن کے یو خ ایڈیشن یا زیاتوالے دا لوب ڈالے دی پارا نو دی لوبے گٹلو چانسز دی منگا دیر زیاد تی لہر نگانا زمگا لوب ڈالا یو منظم لوب ڈالا کاری امیدواری ڈیرا زیادہ رش منگا دا لوبا گٹو
دو کم دلائل و لمخ فکر کوئی چھے نتیجہ با دا افغانستان پا گٹوی
چیر تا منگو گورو دی افغانستان دی مل لوب ڈالی ہمیشہ دی قوت نقطے دی زمان بالنگ دا مخکی آواز رو توپا چوانا اس دی فضل حق فاروقی پا شمول کی منگا الحمدللہ پا تیز توپا چوان کو کہ ہم خیو خوزما پا نظر باندے ابراہیم زدران اور احمد شاہ دے دعا تو پہن کو لوبے تا بزر خپل ڈیر زیاد لے والے ما سو گورم دوی سنگ لوبے گی دوارا دی نڈائی لخطو پہن کو چخا دی زما توقع لے ابراہیم زدران چخا ڈیر زیاد رسے آغا دے افغانستان دے ملی لوب ڈالے دے تو پہن دے ملا تیرو گرزی پر اکلون کے کہ او سمره ورتیا سے دالری لهغه ورتیا سره خپل ورتیا سره انصاف کی
د کرکټ بورډ په خوانه اجرایی رئیس شفیق ستانګ زایو اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه کی د ختی سره به بهیر د غونډه لیکچر
په ازادي رادیو په زندور کې چې دا خبرونه فلانی جوړ کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړ دا ولنه کوم کې پرزنټر
ده لیکوال صدیق الله بدر مو د خدای بخشلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاسته ویل شي د ناروی روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي
د مرحوم حافظ لسم کلین پورا شو نابینا شاعر معذور یار تیر اونې وفات شو
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي
د شاعرې آمنه فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتري کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګا
د انزورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبره
د محسن داور انزور په پراسس کې دی لا
غزنی کی لیکل شوی جملے
په یو موټر باندې لیکل شوی دی چې کله مور یې ویل د ما سره مخې ځه
د خوستیانو یو دود
د مسافر حالت یو خوست تر چې دوی بیگانګې احساس دلته نه کوي
او نن سبا د نورستانیانو د ودونو ورځ شپې لمړی مطلب پر واخلم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونې زغونډه کې لیکچر وړاندې شو مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو جزئیات د فریدی سیال پراپور کې
د ختیس ادبي بهیر په څلور صفه نه پنځوسمه غونډه کې چې د لړم په وویشتمه په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو دا دی بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شی وو چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکی کړي دي وو ویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لوی غونډه ده ترڅو د یو مشخصه مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوان کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي اکثر زین کې لیکل شوی وو چې د 500 نه بیا تر زرګونو پورې خلک په کانفرنس کې برخه اخیستی شي ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلک د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډ شي کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړي دا پروډیوسران دي او کومو کسانو چې وړاندې کړي دې ته پریزنټر وایي صحیح ده په ازادي راډیو اپوزیشن نور کې چې دا خبرونه فلانی جوړه کړې وه او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او چا نامسته کړې وه؟ د موضوع د پرزینټیشن ویل شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پښتنې د دې لیکچر په اړه له غلي بشرمل څخه وکړي. لیکوال او شاعر انور الحق يرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغه ټولو د چپی یادونه وکړه، دا په دې برخو باندې د یادونه وکړه، موږ په کې برخه اخیستی و په دغه ناستو په دې ټریننګونو کې، خو یو غټه موږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پویدو. بشرمل موږ ته دا راو پیژندل په فرقونو باندې پوه شو چې به ملګرو ترې پښتنې وکړه، ډیر ښه ځوابونه ورکړه.
خغلی يرغل بیا د بهیر د ګټی پاړه وویل.
بهیر پیرو کې غلالونه چې دي نغه راوباسي او دلته ټولنه ته وړاندې کوي، ډیر زبردست خواندې وک د نو شاعرانو شیرونه، ډیر نوې خبرې وي پکې، دلته مشران ملګری واورید، د غوی لارخونه واورید، ټولو په یو غاګ باندې په پای کې د بهیر ته دراتلو خبرې وکړلې. هم دا ډول دا یادونه وکړل چې پاینده کې به یا پراتونکو کې به نور هغه ملګری چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅه یې خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر راونیسه دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوي او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوي.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاء الدین همت مل په دې غونډه کې د ارواښت نصر الله حافظ د لسم تلین پتړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کلم مخکې د لړم په څوار لسم د ورپېښې ناروغي له امله په کابل کې ومړ. د څوار لس کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې تر 40 کال ډېر خدمت وکړ. د یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدري
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه، خدای دې وبخي، ارواښت سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپیتم کلونه و، پیل کلونه و. نو کله چې یو څه موده تېره شوه، سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شیر دی نور اسلاته اړتیا نه لري، خپل وستاجي. نو زه ډیر خوشاله وم. بیا نو د فرهنګي ملګرو سره بلد شوم، کته پورته یو ورځې تصمیم ونیو چې لاشم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او کنه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخي استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه پیادېږي چې دندې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو، یو میز خالي و، راته ووایو چې هلته کښېنم، چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته، چای راوړو، چای چې مې وڅښو بچی څنګه راغلی راډیو ته، مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی، څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل، وایي څه پرې وکړم؟ مال څه یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. او لوستلې او مسکی مسکی کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی زما څنګ ته کېناست، وایي دا باید دې ډېر رالیده، دا باید دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی، دغه باید چې که دغسې وویل څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم ترې، دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه دغه دی، دغه شاعري که کېدای شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې مونو په کې څه وموند چې ته په کې پیدا کې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ترې وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدې، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي، نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شای شاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوژه یې لاسې شي، او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر ملکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم لسید خلا بدر څخور
ژوند خنو زمره قابل کې خپل پورم نو بل یو او خې په خور کې په شاهید کې وسیده خړې لدیرو کلمو راځي چې ناروغ او تر هغه پورې چې هغه وفات کېدل دو سره ډیر کړهونه وګالل یعنی چې دوه خپل دارایی د خپل کړې په علاج باندې ولا جوله
خدای بخښله حافظ په یو بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شو اخر د سړګي زوره سما شغلی بدر له خدای بخښله حافظ سره د هغه د ژوند پورستیو کې هم لیدلې دي د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته لوي اکاس سره ورخله
د اکاس ته ویل چې اوس ډیر خار شو اندې ناروغي روان ډیر بد اثر کړای دی اکسونه به خراب راشي خو دې په زړه کې پاتې او دا خپل ژوند ورته د خانه او پاتای ژوند خګری به فکر نه هلې خبرې نه کولې نه هلې احساس نه کاو او تر پای پورې همداسې ژوند وکاو کتو به دي دغه نه هلې اثر دې په مخ کې وته نه لیدل
مرحوم حافظ په یو بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کې شي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کې شي زرنجور لړې رخمه د خوژ څړې کنه شو کمه وړاندې په کندهار کې د شیدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو معذور یار د نومبر په 14 سمه په کوټه کې وفات شو
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
لنن شاوخوا دول سو کال مخکي د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلی وو چې کله ناکله غوژونه تر سترګو مخکمه نن کیشي د همداسي یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی تا د نظر په غشو زما د زړګي میان ووبشته د بلا لوري د دې څنګه نشان ووبشته معذور یار د نومبر په 14 عمر د کندهار په سوین بولدک کې چې دلی معذور یار د خپل څلور شپې تکلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیر کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14 ساور کړه ل کوټه د اساجی رډو د مشال څنګه خبريال سمت شبنم راپور لري
شپس و سبا ملاقات و نسول یار سره زړه ملوبي جي همیشه لسره هنګار سره ګل مشکوي ګوتی میډک لازغوي سولې څشتنه څل دی پیدا کړو ګل خار سره چې د دوژخ تو دولمبو و سپدی دنیا کې څوک به ایسا کړی په ماشر ل مازور یار سره د دې شر څشتن اجي شفیق العالم معذور یار ل دې نړۍ څخه د تلپاره وکوچدي نو موري ل تیر دو کلون څخه د سالنډي په ناروغي اختو او ل تیر څو می څخه د کوټه استوګن کور کې بستر پروتو چې د نومبر په 15 مې د څلور شپې ته کلون په عمر کې سا ورکړه او د کوټي لوی دز بای پاس درک خاورته وسپارل سو په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ شفیق العالم معذور یار د 1955 میلادي کال د فروری پر 2 د کندهار سپین بولدک د کډنی کسمان د سیمه کې زو کړی وو چې بیا کورنۍ چمن تر کړه سوي وو او پات ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ پر ټولنیز رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړی ده د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څنګ مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللې
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته به په خاص سویلې پښتونخوا کې کوم ادب دی هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی ځکه چې د دن عمل بدل به شاید چې بیا راسي دغه وجوهات دي موږ خو نو دلته ډیر سترګور شاعران لرو چې کلام ورسره دی سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی معذور یار صاحب داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري
بیا هم د پښتو د لپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روغ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولای؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نسی.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقی د مازوریا د ژوند او ادبي خدمت فړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمی صدی د اوستری نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیش مازوری یعنی د نابینایی باوجود د سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړي کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته لدې چې د یو باهمت انسانو د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کس و او د جانداری هم ډیر ضروري کولی او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شاعر عادل اڅکزي ټول چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپل غیش کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځنه اخیستلی سي چې هغه د سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپل غیش کې لري چې د اوس دور نو ځوانانو ته بنوي وي یا به اوریدل نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعری پیل په شپږ کلنۍ کې کړی وو چې درې شعري ټولګي تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې چاپ دي، خو له تیرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې شوی وو، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډی له اوجدي ناروغي وروسته د کوټې په یو روغتون کې ساور کړ.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انزورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امنې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، د چا لغمه داسی په زړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوندې بی وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخکو پتری کړی، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړی، په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دی سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات ګرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان لکوم گلشن راغلی، زرین ملکی پشان لکوم گلشن راغلی، چی خوب ده زوغ پزرون لکشات گرزی ملنگا. ده خانی ده خانانو ستا خوشان ده پاچاهی ده، جامه ده ملنگی که نظر مات گرزی ملنگا. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار،
اوس جوړ د شمس پنوم خلای کول یاد ګرځې ملنګا زه ټول عمر داستا په انتظار ورکه ولاړه خو ته هیڅ ما ته نه کړې التفات ګرځې ملنګا چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی چې هر نظر د خوک لکه غزل د حافظ دی په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګا ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه ستا عشق فنافل عشق کړما زما فطرت بدل شو تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه ته چا لغمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بېوسه او ایرات ګرځې ملنګه چې ما غوندې بېوسه او میرات ګرځې ملنګه
الماس خانوم نن سبا په کوم انزورونو کار کوي د پښتونخوا د هنرمندی د سنوتار یو انزور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مسیحي آزادۍ جایزه ورکړه د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړو په حضور کې ترسره شول له الماس خانوم نه به واورو چې نشته میاشت وروسته تر جایزې دینه بیس جوړ کړی
جایزې نورستو هم زما محاسبا چې نور انزورونه جوړ کړم یو څه مې روان کړی هم دی خو لا پای ته ونه رسولی خو هغه کله چې ماته جایزې اندازو فلم دغه نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې وغي پر منډه ترډ کې شو نه دای نه بیا باندې شو کولې چې هغه وخت کې نور انزورونه ته دوام ورکړم خو وس وس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه مالا نه دي نازول یو دا وینځورونه ما نه دي جوړ کړی نو باید چې هغه جوړ کړم په دې کار روان کړم
تاسو را تویلې شئ چې کوم خاص انزور شته چې کار مختتللی وي
وو دا سي انزور لکه زمونږ دلته کې د پښتنو غمخوار او زمونږه د دیزوان کول مشر ورته ویلې شو د محسن داوود انزور په فرانسیس کې دیلا خو لا پوره مینه جوړ کړی
ستاسو په خاني خامک انزورونه چې ځینې ما کتلې دي د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو چیرې وي چې وسم دا د تاسو په سیاسي چیرې کار کوي حکومت انزور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې وا پښتنن چلی د موسیقي په شبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا د مذهبي نقش او انزورونه راګرځیدلی سیمبول ته مو څنګه مخه کړه
ما په ژوند کې په لومبي ځل باندې داسې یو انزور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی نه د سیاسي انسان دی هغه یو افغاني جنۍ ده چې په سر یې د ټول مذهبونو هغه زور دی یا مونږ ویل چې څومره فشار بلاندې ده او هغه نشي کولای چې د خپل جذباتو احساساتو اظهار وکړي او هغه سره بیا هغه خپل کلتوري کالي اغوستي دي په سری منګي دی او داسې سره شپېلې ده نو هغه بیا کولای شي چې د دغه شپېلې په ذریعہ باندې دغه شپېلې د وخلو په ذریعہ باندې هغه د خپل خیالات اظهار وکړي او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځنه پر سر جوړ کړی او چې د دباو دی یا زبون په موشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پريشر دی او یا چې څومره هم مذهبونه دي نو کدا د یو بل سره په اتفاق سره وو سی یا د یو بل سره جنگ نه کړی د مذهب پر سر یا د مذهب په جبل نفرت ونه کې جنگ جدل جوړ نه کی نو بیا موږ کولای شو چې یو خف پرم نه او یو ډیر د مینې دکا معاشره موږ تشکیل کوو بیا د مینې محبت صدر وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دي لکه په ری کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم څومره هم کرشنیتی څومره هم زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه او بیا مې هم هغه د څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي دا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکله مخکله تاسو سره وکنه لومړی مو د انجلې انځور کا ورسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړ؟
ورنبه ما جنې انځور کړی و د افغاني پیغله او ورسته مې ورته د سمبولونو د کلنځک چې ماته د دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله و مدغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وخایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعہ باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه راغولې شو. نو هم د غلل کې ما د خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاطه جوړې ده چې څنګه د کولې شم دغه سنځور کړم، نو د خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلې شو چې د دې په سر باندې انبار دي، یا هم په دغه په معاشره کې دي، یا په دې ټول دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډیر داسې جنگ جګړې او قتلونه کیږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډیرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتني په قامت ستری نه دي سړي، دا سیاحت سونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درکړ؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا ډیر زیات خوشبینه يم راتلونکي نسل ته زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسنی ځوانان چې کوم دي دا دومره اغه ذهن جوړ شو دي طرف ته چې زمونږ یو پښتنه خو راضی او اغه خپل هڅه وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې اغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتنه رونه واست دي جوګه دي چې اغه دای ساين او کینه چې اغه رامنې کی. او بیا هم په سوشل میډیا باندې څو کم څونه زمونږ رونه دغه دي دا او اویرنس پکې ډیر زیات راغلی دي پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینم چې داسې پښتني کمخه ترازی نو باید چې د غرونه داوی هم دغه سپورټ وکي او ان شاء الله چې را روان وخت کې بد دینه هم لکه ما د سمر سپورټ ملو شو وس دی انزور سره نو داسې بنورې نه کوته هم ملوي.
لا الماس خانم نه په مننیا سادي رادیو یا د بی مچله پروګرام لا سادي رادیو اوري. د خبرمنې په برخه کې دودونو ریواجونو ته مخه کوي. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو، غزنی ته مخه کوي. پر ښاوه موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره لکوز پښتونخوا راخلې دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي. شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیس، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګلاس نیم له اوبو ډک پر میز کې شوت له محصلونو یې پوښتنه وکړي چې څه ویني. چا ځواب ورکړ نیم ګلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته ازادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخر کې ټولنه په خپله له شو شر اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي و چې د ایدیالوژیو په تار تړل شوی وي ښه پیژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر شوشو لیکل سوي دا دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا ورستیو کې ډیرای خلک د خپلو موټرانو پر شوشو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغیزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې له ما سره مخېږه، یعنی په دې معنی چې دی خپلم بې احتیاطه ده، دی خپلم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې داسې داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی سي. که مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده، کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي، او یا دا چې بے ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کیږي. که دې تعقیب کړم سر به وخوري چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي، او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلي. خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر شیشو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمی او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیری ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسې دي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کیږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادیږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړې او د کور له دړې یې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیدلي. قومي مشر امیر بادشاه ازادۍ راډیو ته وایي په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وي چې ډېر میلمانه لري.
څوک ډېر میلمانه ولري، څوک ډېر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډېر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بې وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې د قومي جوړښت جوړ شوی دو، په هغې کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او ښه دسترخوان لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو اوسیدونکی قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو او ولایتونو خوست ته راځي، د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک خوست ترسي اده ولر نه هر ملت د هر وطن د افغانستان د هر ولایت نه جدي دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم نو سه کوي. حتی د علاقه مند دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړي، که موږ هغه د خوستوالو د میمن نوازۍ نه د احساس کې کوم توجه وي.
مختار الدین جلالزوی دی او قومي ملک زوی دی. نو موړی وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپینګیره مشر قومي سړایو ملک وو، او بیا هغه څوک چې د مشرونو د قومي خل مخور مسپینګیرو ته بو اجرو ترتل دی، هغه بډی درنوای کېدل، هغه ته بو د وخت مو د واس مطابق ټیکاله چا ور کوله کېدل. نو پام دې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرونو په قدم نه قدم کېږو، او دا غمه منوزي ختم نه کوو، دا غ دوست دو دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ او کاله ویر کو که څه هم مونږه و نخرو خو باید ملمانه و نزاو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتمان لیورور سره مل مرازی
منګ شکر دی وورونه او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زای دی منګ افتخار کوو چې دوه در میلمانو د منکور تر راځي او هر یو ورور دغه دوه در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوست کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د میلمه عزت کوي
دا وقت ته چې په خوست کې میمنوازی به خز جوته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشه مخپل وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګرلې د کوي اینی په ډیر او یاله ټنده سره سره سلیما چې کپېژنې دي او کنه دې پېژنې نو دا که سبه ته وی چې دا د خوست خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پېژنګلې په اساس دوی ته سلیما شیر کول او خر او بیت سوتل دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوست کې میلمه پالنه یو عام دود دی خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدله یا خبرې به اوږدېدې یا به جمع کېدې هلته دومره ضرورتونه نه اوس ضرورتونه زیات دي هیله مو داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي
خوستې ټولنه چې د خوښ ډیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوی د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نور ټولنیز اړیکو کې اوسه توپیرونه شته خو میلمه پالنه اوس هم په خوستې ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي پومنه کې چکل پر غرونو د واورو ورېدل پیل شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړ ځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغوندو کړو کوچو سره کلیو ته ستنی شي دا غ شپې دي چې کوژدن شوی نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شوی په خوشي کې خلق میلې جوړوي
کجاکیدار ګل نلګیستا هستا ګورنی بوې کرمی نستا بنگړی روپي شرنګ برنګستا دلبر شيري همه زنګ بارا ګل کجاکیدار ګل زدارا مردم سپته
ګل کجاکیدار ګل زدارا لخرنو رخنو درشکته شوی نورستانیانو له حالمو په دې راپور کې خبرو
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرې وروسته بیرته خپل قانونو ته راستانه شوي او همدای د خوخې شپې ورځې دي دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څاروي سره له آباد سیمو او کلیو لری پرتو څړځینو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او باندو ته راستنیږي دوی دغه موده د خپل ساروی سره پښنو چمنونو ځنګلونو او پداسې ځایونو کې تیروي چې حل تجوان کول لستونزو او غواخونو ډکوي د برګی مټال ولسوالۍ د افسې کلی وسیدونکو مولوی محمد حسن د دغه دوت په اړه ازادي رادیو ته ویل
پسرلی له سمجو ځکه زموږ دوت دستوردار چې موږ مالونه بره باندې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي مالونو سره ځنی خلک خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځنی خلک خپل چوپانا نیسی او بره دې تقریبا لسم میزان پورې یا د شلم میزان پورې بره ای او بیا کوځي او ځان سره کوچ او ماسته او د پنیرونه او سچال د جمع شوې د امزان سره وروړي
مولوی محمد حسن زیتوی چې کوم کسان کوژده شوی وي هغه په همدی شپوره زوکي ودونه کوي او جمع کورونو کې تیروي
کوم چې کوژده شوی هغه ودونه شروع کوي د ری سلور مال لالای او خلک ټول خوشحالي او یو بل کلی نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه امراله لو مونږ هم په خیر غرون نه کوښو او واره ته د ری سلور میاشتې سره په غرون کې تیر کې بیا واره ته کوښي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي
د برګ مټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل ل لری زنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوی څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسیږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي او په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې وړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې ودونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالداری بوختي ته همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي. خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غن رانغاړو. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. تربیا
د آزاد از اسمان مری و غازی امنونا شغازی اسمان تمر باد دتلنا ترکمست دبخمل تمر باد دتلنا وغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا شغازی امانولا وغازی امانولا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا نقشتی کرد افغان جور شو وغازی امانونا شغازی امانونا سلطا دا پستی فردوا کیا دمونا وغازی امانونا ترکمست دبخمل